درنو اوریدونکو ستړي مشې په کابل کې د سهار 8 بجې شوې. یو ربیا په یو ساته پښتو خبری خبرونه کې زه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري ستاسو په چوپړ کې هم په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی دی. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان غواړي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي سلمی خلیلزاد د داعش له وسلواله ډلې سره د طالبانو د مبارزې هرکلی کړی دی. او د روسیې د اساسي قانون محکمې د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړي چې لمخې ولسمشر ولادیمیر پوتین کولای سي بیا هم د روسیې ولسمشر سي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان غواړي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین د تجربو ګټه واخلي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره لیدنه کې وویل چې افغانستان غواړي د چین له تجربو په ګټه د کرونا د ناروغانو لپاره د روغتونونو جوړولو اقدام وکړي. ولسمشر غنی هم درنګه غوښتي چې چینایي متخصصان او ډاکټران به د کرونا سره د مبارزې په برخه کې خپلې تجربې د ویډیو کانفرنسونو له لارې افغانستان سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې د چین د سفیر له خولې ویل شوی چې د افغانستان څخه د هغو اړتیا وړ موادو لیسترز لاسه کړی چې د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې ورته اړتیا لري او هڅه کوي چې دا وسایل په افغانستان ته برابر کړي. د چینایي ډیپلوماټ ویلي ډیر ضربه د کابل او اورومچی ترمنځ الوتنې بیرته پیل سي او افغانستان ته به د کرونا سره د مبارزې لپاره د اړتیا وړ وسایل انتقال سي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي سلمی خلیزاد د داعش له وسلوالي ډلې سره د طالبانو د مبارزې هر کلی کړی. زلمی خلیزاد تیر شپه د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل د داعش پر ضد د طالبانو د ورستۍ اعلامیه او په کونړ کې د داعش د ډلې پر ضد د طالبانو د عملیاتو یادونه کړې. زلمی خلیزاد د طالبانو د ورستۍ اعلامیه ته په اشاره ویلي د دې اعلامیه چې د داعش غندنه کوي او په افغانستان کې د داعش یعنی د استخدام تمویل یا روزنې د هڅو د مخنیوي اجمنه کوي هر کلی کوي. د زلمی خلیزات په وینا دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامې ژمنتیا څرګندونه کوي چې موږ سره توافق کړی دی. زلمی خلیزات زیاته کړې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا په موافقتنامه کې د سویوز ژمن نو پورا کول با د طالبانو لوري پښمنو عمل کولو پورې تړلې وي. د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 29 نیټه له طالبانو سره د افغانستان ته د سولې دراوستلو تړون لاسلیک کړ چې لمخې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي او طالبان به خپل واک لاندې سیمو کې له هغو ترهګرو سره مبارزه کوي چې امریکا او متحدانو ته ګواښ پیښوي او همدارنګه به بین الافغاني خبرې پیلوي. که څه هم د هوکړې لمخې باید د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شوي وي خو تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې دا خبرې به کله پیل شي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د لومړنۍ موادو د احتکار پر ضد یې د کمپاین په لومړۍ ورځ 190 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د کورونا چارو د وزارت مرستیالي وایاندي مروي امینی د دوشمې په مخام ازادي راډیو ته وویل هغه دوکانداران چې توکي په لوړه بیه پلوري او یا د بیو د لوړېدو په خاطر پټوي نیول کیږي او زندانی کیږي. د نوموړي په وینا دا ډول کسانو کاروباري ځایونه هم تړل کیږي.
شخصی که به مقصد سودجویی بیشتری و فروشنده
نوموړی وایي هغه کس چې د ګټې او لوړې بیې په خاطر لومړني مواد زیرمه کوي او یا یې د بازار له عادي رقابتي بیې لوړ پلوري او په بازار کې د لومړنیو موادو د کمی او بالاخره د بیو د لوړېدو سبب کیږي. دا ډول کسان د احتکار جرم کوي او سزا به ورکول کیږي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو ویرې د یو شمېر سرحدونو د تړل کېدو اوازو ته د هیواد د وګړو ترمنځ د اړتیا وړ موادو د کمی اندېښنې پیدا کړي چې د ځینو سوداګرو لخوا یې احتکار ته لاره هوار کړي. د دوشنبې په ورځ افغانستان په بازارونو کې د بایو د لوړېدو راپورونه ورکړل شول، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک وګوري چې دوکانداران یا سوداګر له عادي نرخونو لوړ مواد پلوري او یا یې د بایو د لوړېدو لپاره پټوي، کولی سي د پولیسو له 119 شمېرې سره اړیکه ونیسي او خپل شکایت ثبت کړي. په ټول نړۍ کې د چین په مقایسه په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر زیات شو. د دوشنبه تر ورځې په چین کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 180,000 کسانو ته ورسېده، خو په نورو هیوادونو کې دا شمیر تر 90,000 پورته شو. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړینې شمیره هم د چین په مقایسه زیاته شوې او تر 6,200 زیات کسان د کرونا په وایروس مړه شوي دي. د دې مړینو 3,200 چین کې رامنځته شوي دي. له چین وروسته ایټالیا او ایران په کویت 19 یا کرونا وایروس د اخته مړو لوړې شمیرې لري. چین په دې هیواد کې د دې وایروس د کمیدو خبر ورکړی، خو په اروپا کې دا وایروس په چټکۍ خپور شوی دی. ګڼو اروپایي هیوادونو ښوونځي، پوهنتونونه، کاروباري مرکزونه، تفریحي غونډې او ګڼې ګڼې ځایونه تړلي دي. په نړۍ کې تر اوسه نږدې 80,000 کسان په کرونا وایروس لاخته کېدو وروسته بیرته رغېدلې دي. او د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د کرونا وایروس د نویو مثبتو پیښو د رامنځته کېدو سره په دغه هیواد کې په دغه وایروس تخته شویو کسانو شمیر 102 ته لوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې روغتیایي چارواکو د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل په دغه ایالت کې د کرونا وایروس د 15 مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړ. د خیبر پختونخوا د صحت ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کرونا وایروس 15 پیښې د ایالت په ډیره اسماعیل خان او بخې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په هغو 19 کسانو په ډله کې ثبت شوي دي. اوس د ایران له تفتان څخه هیواد ته راستنه شوي. له بلې خوا بیا په سند ایالت کې په 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دغه ایالت کې په کرونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر 150 ته لوړ شو.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو فیروز عزیزي و چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .com. دا یو ساته خبرونه تر ډیره راډیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورتونه درته لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کرونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. د چین سفیر تیر ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پلیدنه کې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو تجهیزات یو لست ترلاسه کړی چې د کرونا وایرس ته مخنیوي په خاطر ورته اړتیا لري او چین به هڅه وکړي چې برابر کړي. بلخوا د دوشنبه پورس په هرات کې دی بلې مثبتې پیښې په ثبتېدو د محل په افغانستان کې په کرونا وایرس د تایید شوی او مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. اجمل ان په دیړه تازه حال وړاندې کوي.
د دوشنبه پورس په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. ورستۍ مثبته پیښه هم هرات ولایت کې ثبت شوه. بلخ افغان چارواکي وایي د هغه 30 کسانو څخه چې د دوشنبه پورس په هرات کې د کرونا د مشکوک ناروغانو لپاره د ځانګړي شوي روغتون له قرنطین وتښتېدل، یوې مثبت او 30 د کرونا وایروس نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو روغتیایي مسؤل ډاکټر محمد داسر فوشنجي پرون په هرات کې ازادي رادیو خبريال ته وویل د دوی د معایناتو نتایج د دوی له تیښتې وروسته ترلاسه کړل. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قرنطین کې له دې کسانو سره ناسم چلند او د اسانتیا او نشټوالي د دوی د تیښتې سبب شو.
ارزي خدمات صحي به سبب واز خوب ما هیات کې از کابل آمده، همه چیز بررسی کرده.
ښاغلی فوشنجی وایي دوی ته په ډېر ښه ډول روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کیږي. موږ له کابل څخه راغلي پلاوي ټول مشکوک او هغوی چې مثبت ګڼل شوي ولیدل. تاسو ورشئ خپله یې هم وګورئ. دوی ته پاکې بسترې، وسایل او خواړه برابر شوي. د ډاکټرانو چلند هم ورسره ډېر ښه دی، ځکه هغوی پوهیږي چې دا کسان له څه ډول یو وایرس سره مخ دي. د ډاکټر فوشنجی په وینا یوازې ستونزه دا ده چې د کرونا د معایناتو یو مرکز دی او هغه کابل کې دی، چې له کبله یې د معایناتو نتایج په ځنډ راځي. نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي څو په هرات کې د کرونا د معایناتو اسانتیا رامنځته کړي او کابل ته د معایناتو د استولو اړتیا له منځه یوسي. هرات له ایران سره پرانستې پوله لري او ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. ارک د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وویل چې افغانستان غواړي د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر طبي تجهیزات له خپلې ملي بودیجې څخه وپیري او د دې تجهیزاتو لیست آماده شوی. ولسمشر غنی دا خبره په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې چې د ارک په وینا له کرونا وایرس سره د مبارزې په څرنګوالي او په دې برخه کې د چین له تجربو څخه پر استفادې پکې خبرې وشوي. چین چې د کووید 19 وایرس د پیدا کېدو اصلي ځای دی او د دې وایرس له کبله یې تر اوسه تر ټولو زیات زیان لیدلی، په وروستیو کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګونو رپورټ ورکړی. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې د چین سفیر د کرونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد له اړخه د مرستې سینه ډبولې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي افغانستان به په دې برخه کې د چین له تجربو زده کړه وکړي څو په کرونا اخته ناروغانو د درملنې لپاره د کلینیکونو د دقیقو او سمو ودانیو د جوړولو په برخه کې چټک اقدام وشي.
و امردل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کورونا پیخي په زیاتېدو د چین په دې برخه کې د مرستې د چمتووالي خودلې دي. نړیوالو ورسپانو هم تر ډیره د کورونا وایرس په اړه باندې تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري لنډیزونه وړاندې کوي.
سٹارز اینڈ اسٹرائپس ورسپانه پی یو مطلب کې په افغانستان کې ډیره پر نړیوالو ځواکونو د کورونا وایرس احتمالي اغیز ته پام اړولې او لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې تر یک شنبې پورې په پوځیانو کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده تایید شوې، خو د احتمالي مثبتو پیښو لپاره یې قرنطین ځایونه جوړ کړي دي. ورسپانه وړاندې لیکي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي پوځي مرکزونو یې په افغانستان کې تیاری نیولی چې د قرنطین او انزوا لپاره مناسب اقدامات عملي کړي. د سټارس اند سټرایپس په وینا دغو ځواکونو نه دي ویلي چې څه شمېر پرسونل یې قرنطین شوی، خو په بیان کې ویلي هغوی چې ګمان کېږي له خطر سره مخامخ دي یا زکام ته ورته نښې پکې لیدل کېږي سمدستي په هماغه مرکز کې له روغتیایي خدمتونو برخمن کېږي. د بیان له مخې هغوی چې نښې نښانې دا خطر چې ښایي پر کرونا وایرس اخته شوي وي زیاتوي، د معاینې سمپلونه یې د نورو ازمیښتونو لپاره په جرمني کې د لانسټول لوی روغتیایي مرکز ته استول کېږي. سٹارس اینڈ سٹرائپس لیکي د امریکا د کانګرس غړو تیره اونۍ دې ته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو په داسې حال کې چې کرونا په نړیواله اپیدمي یا وبا بدله شوې، په افغانستان کې ځواکونه له دغه وایرس څخه په مناسب ډول نه دي خوندي شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له شلو اوښتی، پر دغه وایرس ډېر اخته شوي هم په دې وروستیو کې له ګاونډ ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو پر خطرونو یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې کرونا وایرس په افغانستان کې جګړه او سوله پیچلې کړې ده خپور کړی دی. نیویارک ټایمز د پیل په کرښو کې لیکي د افغانستان ګاونډ ایران چې د وایرس ډېر ځپلی هر ورځ په زرګونو افغانانو ته اجازه ورکوي چې له پولې افغانستان ته واوړي، حال دا چې دا هیواد ورڅخه غواړي چې پوله وتړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه څو اونۍ مخکې په هغه کس کې وموندل شوه چې له ایران ستون شوی، او اکثره نوې مثبتې پیښې هم په دې وروستیو کې له ایرانه په نویو راستنو شوو کې موندل شوي دي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونې د امریکا او طالبانو د سولې لاسلیک شوي تړون ته په یوه مطلب کې کتنه کړې او لیکي دواړو لورو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دغه تړون په دې تمه لاسلیک کړ چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لومړنی ګام پورته کړي. خبرونه د دې مطلب په یوه برخه کې لیکي که متحده ایالات پریکړه وکړي چې د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ځواکونه په بشپړ ډول باسي، طالبان به پر دې هیواد د واک تحمیلولو لپاره خلاص لاس ولري. د نېشنل انټرست په لیکنه که دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي په غالب ګمان تر شا تشه به د سیمې قدرتونه لکه چین، روسیه او پاکستان ډکه کړي.
زو خبرونه پاتې برخه رادیو فرهنګي مجلې ته ځنګړې شوې ده په غاړه یاورو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولیدل ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم ملمانه چې تلتراځي منګه هڅه کوي چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبري وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خالیش پنه د ځان خواته نګدي کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام میسا واخله. ازرائیل پارام میسا واخله شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخي څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لټیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی شهر پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازک سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په مخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د وی زړې ودانې دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختي خو دلته سندره نه بلکې رادیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
لا هوټل چلون کې څه خمې پښتنه وکړه چې په خوا به په هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدی ولی په دغه دود کې لژواله راغلی دی. لا ځان پیژندلو څخه ورسته راته وویل
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دماده وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامخا چې و ورځې چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ.
چې ناتنه ماتنه بل شي نه
ناتنه خو چلنګ بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یس
ځینې مشران اوس رادیو ګان چې تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلنو کله بندو
د خلکو غوښتنه سید
نو د خلکو غوښتنه خدای وای چې رادیو چلنې هوټل خلاص او چې رادیو بندي وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وای دلته ګورم دی خلک د سندرو اوریدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړی دی
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي کچیر مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړی
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چرنه وینئ ته به چرنه رادیو چرنه
اوس موږ یې شي نه چولانو
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټل بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي د وای ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نن محمد زاکر د ټواز دلته هوټل نه په غزنی کې ځباغ په دې لسته چې موږ خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو تعلیم لپاره خلک په دغه غاړي سپچې وچالي هوټل کې
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګرم له عمله سندرې نه اوري
نن احمد شاه وردګو هوټل له خپل غریبۍ ده کوي خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي دغه ډیر ډیر هغه پخوانۍ سندرې واغه شی اوس کم دي نشته نومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست ارامه ارامي وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نمی محمد حکیم ده نو ولی بم نقص خوزو بم زنده سو قراری بو وینی بنو مقصد خیر و خیرات بو شور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرینه ورڅ خاورېدل کیږي رحیم الله ل ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندرې راته چالان کړه
هو دی وو سو اجرونه بس بس فزله دي
د دې ټولنې کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانين وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانين بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګې د خبريال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدی چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثره پښتانه خپل ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي
د پښتونولۍ خپل خواګم شاو په بازي برخو کې الکتراخم پراتی دي خواګې پدې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیس قرارداد په خپل ځای خوندې دي که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون د پاره غټه سزا ده خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی پښتون د پخوا په پرتله د نوی عصر سره ګډ مزلونه کوي توقع ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چي دي هغه لا پسې اپډیټ شي اگر کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ در راپورته کېدو لپاره دا دی د لا پس پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا بنړیوال پاسنی معنا او پیژنې شي پښتون په ژوند مئین سړی دی
په پښتون ولای کې دا سر رواجونه هم شته او په یو شمیر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقوقو سره په ټکر دي لکه په بدو کې د نجونو ورکول خو لیکوال او کرکتون کې انجینر ستنمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نو د پښتون ولای په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر پخوانی ریشه لري د خپل وخت ګټه خو دا و چې الته د دوه کورنیو ترمن داسې پیښه شوه چې یو مړی شوه بیا یو د بل نه بدل اخلي په لزګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته تخپلوي لاس ور غزو دا تخپلوي د پاره ټول رښتا او دغه چې و دا پخپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتون ولای له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دی
پښتونولي د سیو قانون دی چې د پښتون مشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانيت لپاره پکې حقوق واجب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی پښتونولي قانون د وخت ضرورت سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي په اوسنی وخت کې د پښتونولي د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا یاد دي سیمه اوسیدونکي چیلنجوي پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولي په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي
کسه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل داوی او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه نرخ لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي
د کابل په احمد شاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمد شاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي دوی مشاعري کوي غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو د هنر جاج په نننې برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدلی یو
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې څه اورم مات مال پار کاملا متفاوت دی دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوڑان دی کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي
مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکري کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسلې هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوه وي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډیره مطرحه وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې، یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه شی واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی، نو دا به اوس نه خرابیږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې، په غازی امان الله خان د په جون باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ وو، یا د کوم مبارزو سره مخامخ وو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ وو، اره غونډه چې به مونږ لرو، یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد، یا د نه تاوتریخوالي، یا د ولسی مبارزې، د سرلاري پخر افغان باچا خان د غوی د ژوند او هڅو پاړه باندې و غونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو، ځوانانو ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا رانه وړ، پخپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته، له څه سره مخامخ وو، او خر بالاخره څه یې وکړل د ده د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شانتې په ادبي موضوعاتو باندې هم مونږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر محمد کاروان، چې دوی مونږ سره خپلې تجربې شریکې کړې د شعر پاړه باندې، چې دی که شعر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي، کمې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو، نامتو خلک پکې څوک وو. همدغه شان نور ډېر استادان، مثلا محمود ایاز، فکر کوم هغه غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پراروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه موږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان موږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي نوی خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شان روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسې پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې ار څوک ار ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو څه ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پی ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي یو اونۍ مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکرکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نور موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري په خبره وکړي دا هم یوه خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کړو او معیاري کړو او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب ژوندي اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مخترک او پوښتنه کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بساس له نامه سره اساس له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوی زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هانسې بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې وو زده کړې دې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په 1910 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روحان پولیسه کې په 1955 کال پیته رسولې بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1928 کال فارغ شوم بیا مې د ماستری هم دلته وکړله ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1959 کال کې ولیکو هغه مې دفاق یعنې په حقیقت کې زه په 1959 کال له ماستری نه فارغ شوی یم
پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل وو او دې سره د سلیکټر مایو باندې مو ولې باستیداد او په سنس کې ډیر پوهېد دې براته مونږ ته زمونږ ښوونځي ته هلته به مونږ ته ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره تپتلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو دلته پوهنتون کې ناست یم
یعنی ادبیاتو ته ستاسو راتګ شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې فیصدي وې او دوه نمره فارغ وم نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه لست دوله سکاله ته استاد وم د طالب تربی پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا پاغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وختل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دا خبرې کولی شم زما خو خپل نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په هیله چې زه معاون یم فورا مې ریزه وکړه او ځان مې تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته به استاد
کوم چې ته خو دلته د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لزګونه سلګونه تزوایم چې زرګونه ماسرین به مروزلی د درس او د تدریس خوایو مګر لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مو کله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو غوري تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولی لیکوال نه دی
بل
لیکوال هغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسه ولیکي او نور داسې وړ وړ نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولې اوس په ډېر موافق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو پنځګر باندې ورته خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنس کې په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړې د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی تقریبا یو 19 کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو څه مې نور هم پیل کړي دي بیا چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
او دا کتاب
ان شاء الله چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی.
او
اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز هم ور باندې لیکلې ده. ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
او ساده پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي. او اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیات دی، مصرفیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به هم چاپوم.
پانسه د چېډنې د برخې راتو وای، کومې کومې برخې کې د چېډنې کړي؟ ځکه ستاسو تدریسي کتابونه هم شته.
د سې تحقیقي مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی. هغه د تعلیم تدریب پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، کابل پوانتون په دې ورنه مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، دا مقاله د علمي چاپ شوی دی. دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي. د پوهاندي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولې په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو ستاسو د خبرو نه به زموږ د اوریدونکو بیا غوي اوریدلی او سره اوس په ځړکه تلبسې شعر د پوان سه بیا هایکو او څو هایکو غانی او یو غزل وورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم. مثلا بیقافي غزل به چا نه ولیکلی، ما بیقافي غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
او ډیزرټیشن د کانسپټ د چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خو نو اوس بستا سي هایکوګان یو وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزي. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي، لکه هندار بې جوهره چې تصویر نه ښیي، مړه جاپان څو د چل مالګر څه تللی لاسه. او یو ډېر جالب مسله دا ده چې په نو تر څنګ یو څو دری هایکوګان هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی ما یې خېری کوي. زه به د تو وایم سپنګر دری هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیبت تورا کوش پیشه دیگری برگزینی گوه سپنگرم آقا گدهگر نی نو بلده وسمان گفتمش واه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
دیر مننه جناب پوان سر کور ودان چی خپل قیمتی وقت مکتراک جوانده اوسی
نیل کوم دیر زیاده مننه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدله او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسی ته وډی رخواګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریکه واورو
زرپانه شپنه او خاپیری نن له سهارا تر مازیګره کوچنی شپنه د خپل رکشیوی ګډ پسپسې د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغی وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفوا نن غرمای ډوډۍ هم نه واخوړلې دی ویلو یی ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزړی ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خو یو قتل خصوص په نظر ورنغلل او بیا په جړا پایلو کړ بیا غاګ شو سه شی ویشینو گئی زیم خاپیره ده غرونو غرسنه ای شپنه بیا غلشوا پا حیرانه ای اخوا دیخوا و کتل لیلری پا یویلوی دبری یو خکل نازک پیغل ناستوا هغا لرنگ تک سپینه خکاری ده خکل وزر یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و شپنه یو شیبا زیر شوا او غاگی وکر سوگی خاپیره و خندل زم ستاغونده شپنه یم شپنه دیزان پر خواه و بلله کوچنه شپنه منده ور واخسته و ورغله دیر حسای وکړه چې په دباری ور پور تشی خوونه توانیده خاپیره رخ کتشو شپنه و پختل زما آقا گود و خوار پسه خود نده لیدلی خاپیره و ویل ولی پا پسه دسه شوی کوچنه شپنه بیا بجاره شو او وی ویل پسه مورک شوی بیگاد تا بیلی و وخوری خاپیره شین خاله شپنه ده زن خواه تا نگده کرده او ورته ای وویل نو تا چی روی چه پسه ده ورک شو شپنه زر زواب ورکر زی چینه تا دو بوس کلو لپاره تلی وم چه راغ لم پسه می ورک و خاپیره پختنه وکرده زی پیدا کم شپنه وقت که پاکی کرده تی پیدا کوشی خاپیره زواب ورکر هو کوخخ باوکم چه در تا پیدای کم شپنه وویل خا نوزر کوا ما تزما پسه پیدا که چی نا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری خاپیره ده دبر شاده تاوشوا او لسو شیبه وروسته یه یو دیر لوی او خایسته پسه چی دیر چاق او پا وخو پتو لماره نیوله یو ده شپنه مخیطه ودراو خاپیره وویل وخلا دستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا لپسه تاو را تاو شوه وی ویل نه نه دست ما پسه ندهی از ما پسه کچنهی او پیوی پخه گرد دهی غوگی هم نیم پری شوه دهی خاپی ریخ پل زرین لخته و خوزه وله او وی ویل تو گود او سم سکوی خوام دست تا پسه شو او کورتهی لزان سر بوزه شپنه ویل نه نه از ما پسه کچنهی دهی زم خپل پسه غوارم ده ده بل چا دهی خاپیره بیا لیوی دباری پناشوا دا زلی یو پل دیر خکل یو لوڑه یو دک پسه راوست پسه دیر رنگینه و خانو لوی لوی غوگونه یو شپنه تا یو ویل چه ام دا بستا پسه وی خوش پنه بیا تینگار وکر چه دا پسه دیر لوی یو غخان دی او ده حقی پسه کچنه یو پپخه گرد دی خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورکشوی پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوخان دی مګر شپنه ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي خاپیره یو شیبه غلی شوه بیا یې شپنه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به خپل پسه حتمی ور پیدا کوي
خاپیره بیا لده باری پاناشوا. لسو شیبو روستا خاپیره یو دیر خیرن او پک پسه چه وده هم رجیدلی یو پو یوی پخه گرد و راوست. ده پسه پا لیدو ده شپنه پسه را که خوشحالی راغلا او ده پسه پا طرف یه مندکده لپسه ای لاسونه تاو کرل او پا حیران تیای ورته وویل هو هو ام دا گرد زما پسه دای. خاپیره چی ده کچ نیش پنه صداقت وکود اغای پر سرخ کل کده او پا تی دو نور غوخان و قیمتی پسونه هم کچ نیش پنه تا ورداله کدل او ورته یه وویل دروغ مو بدبخته کوی خو پا صداقت او ریختیا ویلو نیک بختی اخستل کیگی.
د مجلې وروستۍ برخه وریښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلاغی کی بس لتیرون ورست مخ د اسمان زری زری شی درنا غیگ کی بس لتیرون ورست مخ د اسمان زری زری شی د رنا غیگ کی نزد چاشم او نه سوق زماش ول حسی مزل د هوا غیگ کی په خوشبوی پسی وران زړه ګرځم ژوند لټو مده او چاغېږه کې.
زما په حق کافر یارا د بزرګې کیسې دی ور مخاندما
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او وړنده تیاره خوره ده رنا نشتا. ازرائیلا پارام مسا واخلا ازرائیلا پارام مسا واخلا شات مگو رهی چوک ده جڑا نشتا. یو مزدور پا جڑغونی اندازوی خوشالشتا خوب برخز ما نشتا. یو مزدور پا جڑغونی اندازوی خوشالشتا خوب برخز ما نشتا. دا جوندون ده دا دنیا ده و دا مرگ ده دا ژوندون دی دا دنیا دا او دا مرگ دی تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشتا. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشتا.
سپنوں سے محبت کی ہے لوگ کہتے کہ سپنوں سے محبت کی ہے ہم نے منزل کی حسینوں
یار لوگ